بسنه پاموی نه ده او د تاریخ په اړه کې چې د دې سل کلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړه د نازو انا او د زرغونه انا او د ګوهر شاد بیگم دې اړه کې ما په مقدمه کې ولیکل چې د دې خزو په اړه کې دا خبره شوې چې دوی مشاوري دي دوی مشورې ورکولې دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونه انا د احمدشاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ده له دې څخه هیڅ کومه یوه رسمي وینا نشته یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن 500 نفرو ته یا لکه ملکه سورانیا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته داسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړې یعنی دوی هغه رسمي
خو بخښي دا خو د زمان هغه ده تاثیر دی ځکه چې د احمدشاه بابا وینا هم نه لرو د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه نو د ملک سوریا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوی و او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوی و سه وین مرکه
مثلا د یو غیر پالیسي نیکو یا انداسي د تیرې زمانه لدغه اته می پیړی ورسته چې ما وکتل لمرمن گاوهر شاد مخکې مو پسې کومه مېرمن نه درلوده یا شاید ما سره د کتابو کم بوتي و او یو هغه ډېر کار چې کړه گاوهر شاد به کوم واپس تیموري حکومت کې چې هغه ماغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه ډېر مخې تاوړه خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډېر معلومات دي دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي تر دې زیات دوی په باره کې څه نه دي لیکل شوي یا مثلا د دې باره کې کوم نوې جلا صفحه نشته یا د دې په باره کې کوم جلا کتاب نه ده لیکل
نو اوبښه نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار د تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ځوان باندې نوې شان را پیدا شي مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان مېرمن کې د امان الله خان مور ده چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې د ډیر تاثیر وو د امیر حبیب الله خان په شخصیت د ډیر تاثیر وو خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي څرنګه د دغه مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ته چې یو څه ډیر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال مېرمنې باید نور افغانانو ته څوک وروپیژني
بالکل دا خو اتیا دا کار خو باید په وخت کې شوی وای او زموږ تاریخ لیکونکو یا د موسیقونکو دا کار خو باید په هغې وخت کې کړی وای چون په هغې وخت کې دغه سل کلن لاسه او له انقلاب نه مخکې دوره رښیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه په هغې وخت کې شاید د مواد ډېر زیات وو او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای ساحوي څېړنې کړي وای خو اوس د سل انقلاب نه وروسته تاسو د افغانستان ټوله معنوي او مادي درهې ټوله وسوځېدله باینه لاړه شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو بالکل اړتیا ده سي زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو په هغه مقدمه کې ما همدا وویل چې ولې نشته ولې دا ښځې داسې ګمنامې دي دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي ولې هغه د هغې په باره کې ولې موږ د تاریخ کې جلا فصل نه لرو ولې د هغې باره کې خبرې نه دي شوي نو دا خو ډېره مهمه ده خو په دې وروستیو ورځو کې د فیسبوک په پاڼو او په ځینې سایټونو کې سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي او د غازی امان الله خان په مور باندې ډېره مفصله لیکنه کړې ده او ما خپله همدا مېرمن مې هم په لیست کې ده ان شاء الله هغې باندې مې کار شروع کړی غواړم دا معرفي کړم د هغو په معلوماتو په اساس او که چیرې زمینه سازي کېږي یا موسم وخت پې موږ د هېواد نه بهر یو باید د دې ښځو باره کې ډېرې خبرې وشي او زه داسې نه پوهېږم ول داسې اټکل کوم چې خاصتن د خلک د صحنې نه ایسته شوي زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی دوی داسې ګمنامې نه وي دوی داسې بې حرکته نه وي دوی دونه بې استعداده نه وي خو دا چې د ټولنې کې حساسیت و یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي چې یا د حساسیتونو مخه البته دا زما خپله شخصي اندازه ده یا د حساسیتونو مخه ونیسي او یا نه پیغام مصلحت به وخت چې یو وګوري دی استاد دی استاد سیستانی دی امان الله خان د مور بارا کې ډیر زیات خبرې کړې موږ په تاریخ کې نست
دا مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته چې ګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم همغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې دا ځینې نومونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان لکه نازوانا، لکه زرخونانا. او کم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمد شاه بابا بنسټی شید، لېغرا وروسته یاد میر وتکیانو له تحریک د نازوانا او د زرخونی انا او د بیا وروسته د میوند د ملالی له نمونه وروسته ورو ورو دا نمونه په زیات دي زیات شي کم سوي دي په تاریخ کې. همدا څنګه
بالکل
له لیکوالې پاکیزه ارزو څخه مننه. د دوی مقاله د مارچ د اتمې په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لورې په خواله رسنیو کې خپرې شي. د بهیر په خپله تېره غونډه کې د شاعري او لیکوالي پروین ملال سین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې وړانګې مې باهو او ټوله شاعري خبرې وشوې، مقالې وړاندې شوې او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. له هغې ملال څخه مې پوښتنه وکړه چې دا غونډه د دوی په نظر څرنګه وه.
ما ته د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کې چې ما ته یې نیولې وه یا زما د کتاب په هکله یې نیولې وه، داسې یوه پوښتنه پیدا شوه چې زما د وطن لونه به په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت دغه یون په دومره ګڼو ستونزو کې په دومره لنډ وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هر یوې ځواک ته متوجه سوم، په هر یوې جلا جلا ونازېدم. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هیواد څخه د باندې دي او چې په هیواد کې دننه دي، ما ته د یوې ښځې په توګه ده معلومیږي چې دوی هره یوه په څه ډول ستونزو کې هغه دي، د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافري خپله لویه ستونزه ده، او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځای پرې رسول هغه بیل. په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسکونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلودی هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي، او د نورو ټولو څخه هر یوه یې ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري، هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي. هر یوه ګڼې ستونزې لري زه پوهیږم، نو زه د دوی د هر یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالۍ لري.
داخلي ملال نصر می د میرمن ادبی بهیر د غونډو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
ته چیرې موږ د شزینه قشر د ورستوي څو کلونو به شمیره ستونزې د ژوند په هر برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه یې په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د آنلاین ادبی بهیر د غونډو ارزونه وکړو، نو یوه داسې صحنه مو مخته درېږي چې وزر ماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي، او د دوی د هر یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې، او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایي لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
داخلي ملال څخه ډېره مننه. د مارچ د اتمې نېټې په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته رالېږلی، دا شعر به سره واورو. بیا وړاندې نور شعرونه هم په دې خپرونه کې تاسو ته لرو.
زما
افغان لورکی بیګاد وستورو تر سبا پوری پس پینو سپینو چلی دن کو چکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکل د خپل وړاندې تراشلې تا ته د قلمونو چکی د خپل ټوټو یې جوړول تا ته د پانو سپینه نړۍ شکلی بابونو سر لیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردی تخته تا ته د برم او پرتم لیکل زما لورکی زما افغان لورکی زما دردی دل زما معصوم لورکی ستا تر حیا ستا تر وقار زار سدا تخت د تاج تخت او گدی ستا په پوړنی بلا سنک شیرتی د سپرل سپین ګلو ناس پوجمی به جوړ کشکل به کړی ستا د پوړنی غبرګی چکی د وقار او سپیڅل توپ حدونه بیا به د خپل جبین درونه ترکی او د سیورو د رنجو شی به ستا پر کمی سوشیندی ترخی شی به په د وخت ترکان اره اره کړی سپیدې بستا او جو تسرع چټکی د سهار مر به د سپیدو د ګلابي رخصار شکلونه واخلي او ستا پر سر به سری نو څاڅکو تړم باران وکړي اسمان به ستا د کتابونو بکس کې ستا په لاس کښلو د ښکلا او سپیڅل توپ تورو ته په پټه خوله د التفاته ډک نظر وکړي دا وخت به تیر سي د زمان سیند ته به ولویږي ساحل به توی کړي ستا لمن ته د کره غمیو ډکې لپې اسمان به وخاندي په شونډو کې به و تا ته راوړي د بوډۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه ورځې به وچې سي یوه یوه به ورشیږي لکه په مني کې د ونو پاڼې بیا به یې باد او باران د فنا غیږته یوسي ستا د سپیڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم زما وزړه ته د درد څړکې راوړي زما اروا ځوروي نور مې درد منه اروا مه ځوروه نور مې درد منه اروا مه ځوروه زما افغاني لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخي او د ملالي لور یې ته د ناسو او وایشې شعر یې ستا د سر سپین پوړنی د ګوهر شاد د تاج ستا د لمنې افت د زرغونې د غیژې وارخطا کېږم د خپل په وجود پرونه وړاندې قدم واخله شمه چې ته د سیلوګي د هسک څوکو ته قدم واخلي سهار ته لاس ورکړي ورځې راویښې کړي د روڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي زما افغاني لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ د خپل وجود پرونه وړاندې قدم واخله وارخطا کېږم تلولې کېږم
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر په نوم نوې ادبي بهیر فعال شوې ده. دا په زابل کې لومړی ادبي بهیر دی چې پیل شوی. د دې بهیر د مشرتابه لغړیو څخه یو هم ذبیح الله شفق دی. له دوی څخه به واورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډې له کله راهیسې شروع شوي.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي دي.
د سورغر ادبي بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولی شئ؟
په سورغر ادبي بهیر کې تر دې مهاله پورې ګڼ شمېر ادیبان، لیکوالان او شاعران برخه اخلي. تر ډېره پورې تعداد سل ته رسیږي، خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي. البته که چیرې نورې غونډې هم ادامه وکړي، نو زموږ په اند باندې، زموږ په نظر باندې، په کوم نظر چې موږ ورته ګورو، شاید چې د ګډونوالو شمېر یې نور هم زیات.
دا غونډه هر هفته کوي، هر اونۍ؟
د سرغر ادبي بهیر مشاعره هفته کې یوه ورځ، یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي، چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان، شاعران او ادیبان هم پکې برخه
اخلي. له شاجوی پرته د نور کومو سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي؟
نه تنها د شاجوی ولسوالۍ شاعران پکې برخه اخلي، پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران، لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي. مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نورو مثالی څخه ډیرو پروتو سیمو څخه شاعران راځي، لیکوالان راځي، چې تر دې مهاله پورې په شاجوی ولسوالۍ کې او عموم کې په زابل ولایت کې کوم ادبي بهیر نه و. نو دغه ادبي بهیر او دغه نوښت پر راپیلېدو سره په زابل ولایت کې ډیری لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو و دې ته زړه کړی دی چې وغونډې ته راشي او ګډون پکې وکړي.
په دې سره ژمې کې د بهیر پیلېدل خو یو څه ستونزمن هم باید وي، ځکه چې هوا یخه ده، سړه ده، ورښتونه هم پورسوي کې سوي دي. که څنګه
کوم هر چې موږ دغه بهیر رافایل کې ډېر ستونزې سره مخ تر کې جوړې ولې او موجودې ولې، خو د وخت په تیریدو سره دغه ستونزې حل شولې. ځینې د ورښتونو له کبله په لومړي سر کې د ګډونوالو شمېر لږ ولو، همدارنګه موږ نورې مالي ستونزې درلودې، خو ځینې ملګري راسره همکار سول، همدارنګه ځینې لیکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودې ته واستولو چې دغه خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ شو.
تاسو یوازې مشاعره کوئ په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لرئ؟
نه یوازې مشاعره، محترم شبیر صاحب په دغه بهیر کې موږ پر مشاعره سره ډیره ویناوي هم وایو، همدارنګه ځینې لیکوالان لیکنې وایي، همدارنګه څېړنیز لیکنې وایي، شعرونه ویل کېږي، همدارنګه پر ویسې باندې معلومات وړاندې کېږي په جغرافي لحاظ باندې. پر دې سربېره پر هره برخه کې په دغه مشاعره کې موږ مخکزو، یوازې تمرکز مو پر شعر باندې نه، بلکې ویناوي هم پکې ویل کېږي، لیکنې هم کې ویل کېږي، او ورته نور موضوعات هم پکې ویل کېږي.
د دې مشاعرو لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي؟
تر دې مرحله پورې خو داسې خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی، خو په راتلونکي کې د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالۍ نورو تجارانو دا ژمنه را سره کړې ده چې په راتلونکي کې به زموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي. نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو، د شاجوی ولسوالۍ او د زابل ولایت د ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو چې زموږ د غونډو او مشاعرو لپاره یو مناسب تالار وي.
د سرغر ادبي بهیر لغړی زبیح الله شفق څخه مننه. په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغرای توت دی. د خبرونې په دې برخه کې د انزورګر شاعر اومان نیازی یو غزل له دوی څخه اورو چې واوره پکې اوبه کېږي.
لکه واوره په دې لار کې به اوبه سي، لکه واوره په دې لار کې به اوبه سي، یو سړی دی انتظار کې به اوبه سي، ستا پر غږ مرۍ مرۍ تنا کې ناستې، په دې واوره اخیستې تار کې به اوبه سي، یو ګلاب سرخی اسکه شوه بڼو ته، مه یې پوښته په اظهار کې به اوبه سي، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راخته، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راخله، واه په سیوري د انار کې به اوبه سي، دی جلۍ سګ لګلۍ نهار جوړ کړی، دی جلۍ سګ لګلۍ نهار جوړ کړی، وایي غاړه د بهار کې به اوبه سي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اداس د کپ په دریمه د 22 کلونو په عمر له وجدي ناروغي وروسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اداس اخیست د افغانستان پر موسیقي څه دی، د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریده سیال راپور لري.
د پنکج اداس د مړینې له خبر وروسته د دغه غک مینوالو او دوستانو په خپل رسنیو کې له هند تر افغانستانه، له لندن تر امریکا او ټول نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودی په انستګرام ولیکل د لوی زایده او د ده د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکج اداس د کپ دریمه د هند په ممبئی کې د شپې په 12 بجو په رښتون کې ساور کړه. دا نمړی ځل دا 1988 کال په نړۍ کې پر سټیج سندرې وبللې. هغه وخت یو اوریدونکي د ته یو 50 هندي روپۍ ورکړې. څلور کاله وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او تبله زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ولسن کالج کې داخله واخیسته او د ماسټر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندی فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي ګڼې جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند د هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. دا اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نه شو. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستې. په نیوجرسي کې جایزې ترلاسه کړې. ان د امریکا د هنر د اکاډمۍ له لورې جایزه اخیستې. همداراز د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزې د ده په برخه شوې دي.
د پنکج اوداس پاڼه مو راپور اوریده. د دې پر مړینه د موسیقي ګڼو مینوالو افغانانو هم خوشنۍ څرګنده کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او ګڼو افغان سندرغاړو هندي سندرې بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وایي چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندرې بللې.
محفل برادرای اهل اونود که میرفتم اونجا که باز ما میخوندم آهنگای شکل بود
کتن هرا گزری اولی دور سات چلو کتن هرا گزری اولی دور سات چلو بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ
شاغل محبوب آزادی راڈو تو وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنۍ موسیقي د پنکج اوداس لبرکت رایجه شوې ده.
غزل سرای از هندوستان او پاکستان مثل کونسی میډیا سان هون نور جهان فرید خانوم
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به یې ویل افغانستان ته راتلل، لکه مهدی حسن، نور جهان، فرید خانم، امانت علی خان او طلعت محمود. خو دوی د خاصو خلکو په منځ کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکج اوداس ډیر عام کړ، ځکه چې د غزل ساده وایي. غزل په داسې ریتم او میلودي ووایه چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه. یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه و او داسې شعرونه یې خپلو سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
نام تو عرب شاعر او لیکوال جبران خلیل جبران وای موسیقی د روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راز پړي، سول راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. دا سدی رادیو ادبی مجلې د دې خبرونه په وروستیو کې د یو کتاب پاڼې راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستې پاره خپل نظر را سره شریک کړي.
حرم تر دیار سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي ښاغلی نسیم حجازي سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکمرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي، خو همره ډېر څله په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د دریو هیوادونو سیل را باندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس را باندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي. تر ایران وروسته ترکیه را باندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راته کېږي. د دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مو ګرځئ، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي، او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار دیدن راباندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلي دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو دې ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روضې دیدن راباندې کوي. د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځي او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته وایي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یو اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درو هیوادونو، یعنی چې دا دی تللی د ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دې دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو او هم په لنډ وخت کې د یوه پر ځای د درې هیوادونو منظره راباندې کوي. دویمه ګټه یې دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازي د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږېږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حافظ او شیرازي له ژوند او فن نه مو هم خبرې. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنی پخپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ و، او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي و: له وطاکه راووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو، او د غلو دیدن وروسته بېرته وطاک ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هند د وګړو په اړه، د هند د مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلې او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي، او له دې لارې د لوستونکو په تجربو او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. څښتن تعالی دې استاد زویر شفیقي ته خیر ورکړي چې داسې ګټور اثر پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دې ونې آزادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
رانا وزنی پڑی و مزڑا خفا دے، خپل خار پا ما خامو مزڑا خفا دے، دا وطن جونی و خپل قسمت تجاڑی، دا وطن جونی و خپل قسمت تجاڑی، پتڑلو مکتبو مزڑا خفا دے، پتڑلو مکتبو مزڑا خفا دے. ماسو میں پھر زرا خفاد حدیق کلو شو گفو می زرا خفاد